السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر سالور بجی شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو ونیزو خبرونه ته ځانګړي شوي. وابوري چې د کندهار ښار د پنځمي امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر بم انتحاري حمله شوې. د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو له جزئیاتو مخبرو. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې نوریاس نوري برابر کړی دي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ښار کې په نننۍ ځانوژونکې حمله کې د یوې ښځې د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد د واکسین یو ځانګړی پنځه ورځنی کمپاین پیل شي چې شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان به واکسین شي. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. نن د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار یوه ځان وژونکې حمله وشوه. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په سیمه کې خبرلانو ته وویل چې دا حمله نن له غرمې وروسته شاوخوا درې بجې د ښار په پنځمې ناحیې په اندام سیمه کې وشوه. د هغه په وینا په دې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کتار تیر شوی و. وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د هلمند امنیتي چارواکي د لښکرګاه پر اتمې حوزې د وسلوالو د پراخ برید خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار سپی وایي تېره شپه د لښکرګاه د اتمې حوزې په کلای سنگ سیمه کې پر دو پوستو برید شوی چې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. قمندان شمېر یاد نه کړ، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې یولس پولیس وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې ولایت کې چې د طالبانو فعالیتونه پکې زیات دي، د مخکنیو اکثره بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین یو ځانګړی پنځه ورځنی کمپاین پیل شي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته په هغو ولایتونو کې پر مخ وړل کېږي چې د پولیو د ویروس د خپرېدو خطر پکې زیات دی،
لکه د سوئیل، سوئیل ختیځ، ختیځ او کابل. او په دې کمپاین کې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان او هغو ماشومانو ته چې عمرونه د پنځو کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول کېږي.
د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د پولیو دولس مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان ګاونډ پاکستان کې هم د دغې ناروغۍ څو پیښې تایید شوي دي. د ننګرهار په درې نور کې د اویا زره امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلابو دوه پروژې پیل شوې. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست له لورې په دغو پروژو کې د درې نور ولسوالۍ په سل جریبه ځمکه کې د پنځه ویشت زره ګلابو د کرلو او له ګلابو څخه د عطرو، درملو او اته ډوله نورو موادو د جوړولو یوه فابریکه شامل دی. دغه فابریکه چې نوې فعاله شوې په یوه ساعت کې له ګلابو څخه د دوه سوه لیترو تیلو د تولید ظرفیت لري. دغه پروژې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښتونو دودول دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل په دغه برید کې چې نن د بیتل میموریال میتودست پر کلیسا وشو لږ تر لږه دو وسلوالو پکې لاس درلود. بوکتی وویل یو حمله کوونکی د کلیسا د دروازې سره چې په انګړ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا څلور سوه کسان د کریسمس له جشن مخکې د یکشنبې د ورځې د مراسمو لپاره راټول شوي و ځان والوزاو. د هغه په وینا دوهم حمله کوونکی مخکې له دې چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد والوزوي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر معظم انصاري وویل ټول قربانیان د کلیسا په انګل کې راټول شوي عبادت کوونکي دي. په وژل شوو کې دوه ښځې هم شامل دي. د پیښې ټپیان د کوټې لوی روغتون ته لېږدول شوي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. مسیحیان د پاکستان د دوه سوه میلیون وګړو شاوخوا په سلو کې یو اشاریه شپږ جوړوي چې لکه د نورو مذهبي اقلیتونو په څیر دوی هم په دې هیواد کې له تبعیض او د اسلامي سخت دریځو له حملو سره مخامخ دي. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د دسمبر په 10 یعنی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته لاړ شي. فتح غورزنګ پرون په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لورې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندلو وروسته د مرستیال ولسمشر پینس د سفر په لړ کې پراخ اعتراضونه وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د ډونالډ ترامپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یوه پریکړې لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. او امریکای، جاپانی او روسی درې فضانوردان نن د قزاقستان له فضایي سټیشن څخه فضا ته روان شول. دغه درې وړه فضانوردان چې د روسیې په سیوز فضایي راکټ کې د نړیوالې فضایي اډې پر لور لیږدول کیږي، شپږ میاشتې به په دغه فضایي اډه کې ماموریت سرته رسوي. د دوی فضایي راکټ به له دغې فضایي اډې سره چې د ځمکې د مدار د پاسه په 400 کیلومترۍ کې راڅرخي نن ونښلي. درې ورځې وړاندې یوې فضایي وسیلې له دغې اډې درې فضانوردان روسی، امریکایي او ایټالوي زمک تر ورسه ول. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 7.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کندهار ښار د 15 می امنیتی حوزې اړوند سیمه کې په بهرنیو ځواکونو موټر بم انتحاري حمله شوی چې مرګ ژوبله هم لري. په دې اړه به په سیمه کې د ازادي راډیو له خبريال تازه جزئیات واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ملي امنیت سلاکار خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي وجمنو د چټک عملي کېدو پر سر خبرې کړي.
د همکارۍ او دوارتي میثاق یا کمپاکت چې په هغه کې په مختلفو برخو کې د وړتیا او د لوړولې په مواردو باندې هم بحث وشو.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه او په دې اړه د ولسی جرګې له یوې غړي آرین یون سره هم غږېدلی یو.
کومې وعدې چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازې پلی شوي دي، اما هغه مره چې د افغانستان حکومت غوښتنه ده چې په هغې کې تر اوسه پورې امریکا خپل په هغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر پر ضد مظاهرې پلان کړي دي. که وختو یو شمیر نور مطالب هم لرو راسره پاتې شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د کندهار ښار د 15 می امنیتی حوزې اړوند د خورندام په سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو موټر بم انتحاري حمله شوې ده. د کندهار امنیتی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې یو ښځه وژل شوې او 15 ملکیان ټپیان دي. نور حال په سیمه کې د ازادي راډیو له خبريال محمد صادق ریښتینی اخلو چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر لیکه دی. ریښتینی صاحب، ستړی مې شي که تازه حال له اورېدونکو سره په دې اړه شریک کړئ.
تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو چې ویل، نن شاوخوا 3 بجې د کندهار ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو موټریز کارواخو نږدې د سر په وسیله ځان وژونکې حمله وشوه. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې سیمه کې نږدې یوه ښځه وژل شوې او 15 ملکیان ټپیان شوي. د قمندان په وینا په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. خو په سیمه کې چې ما د عین شاهدان خبرې وکړې، عین شاهدان د چټیانو شمېر ووتنه یادوي، او هلته په سیمه کې ما ولیدل چې دغه ښځه او په پیشه کې نور اووه کسان ټپیان شوي وو. دا د کور د یوه چت د ټپکېدو له امله مړه او ټپیان شوي وو، چې د چاودنې وروسته البته افغان ساکونو له خاورو راایستلي وه. عین شاهدان دا هم وویل چې د چاودنې پر مهال بهرني ځواکونه له سیمې تېر شوي وو، نو ځکه تر پیښې وروسته د معمول خلاف بهرني ځواکونه هلته په سیمه کې نه وه او د سیمې امنیت یوازې افغان ځواکونه ساتي. د دې پیښې مسؤلانه دي منلي، او دا په تېرو 4 میاشتو کې په کندهار ښار کې د خپل ډول رمضان وژن کې عمله ده چې هدف یې بهرني ځواکونه دي.
تاسو خامخا سیمې ته تللي وي، سیمه مو له نږدې کتلي، د کوم ډول موټر په وسیله باندې دغه انتحاري حمله شوې ده؟ او بل په سیمه کې روغتیایي مسؤلین څه وایي چې دوی ته له پیښې نه څومره ټپیان او څومره وژل شوي کسان ورول شوي دي؟
لکه مخکې چې مې وویل، چارواکي وایي اول ته په سیمه کې نښې نشانې وي چې دا حمله د سر په وسیله رامنځته شوې ده، او ټپیان ټول د بهر میرویس روغتون ته انتقال شوي دي. د میرویس روغتون نوکریوال ډاکټران هم وایي چې دوی ته د تیښې د ځای څخه
ډیره مننه. رښتینی صاحب کور موادان درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې د کندهار ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو انتحاري حمله شوې ده چې 15 تنه ملکیان پکې ټپین شوي دي او یوه ښځه پکې وژل شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د شویو ژمنو د عملي کېدو پر سر خبرې کړې. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان وایي حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس لالارې لمک ماستر سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سوري د ټینګښت او د چ څنګه دواړه هیوادونه څنګه دغه اهداف ته رسیدلی شي خبرې وکړي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او باید دغه ملګرتیا په افغانستان کې د سوري د ټینګښت لامل وګرځي. نور حالې د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي د حنیف اتمر او مکماستر ویډیوي کانفرنس سره ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د موجوده تړون پر عملي کېدو ورټول وو. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د یک شنبه پورز ازادي رډیو ته ویل چې دواړو خواوو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سولې د ټینګښت او د غشان د هغو شمنو پر عملي کېدو چې دواړه هیوادونه خپل هدفونو ته رسولی شي مفصلې خبرې وکړې.
د همکارۍ او دواړو میثاق یا کمپاکت چې په هغې کې په مختلفو برخو کې د وړتیاو د لوړولې په مواردو باندې په هغې کې د افغانستان حکومت لخوا اقداماتو تعهد شوی، په هغې باندې هم بحث وشو او په دې باندې ډېر تمرکز وشو چې څه ډول کولی شو چې خپلو موخو ته د رسېدو دپاره چټک کړو، هغه اقدامات چې په پام کې دي هغه چټک کړل شي.
خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. څلور میاشتې وړاندې د کابل او واشنگټن ترمنځ د همکاریو د میثاق یا تړون عملي چارې پیل شوې. د همکاریو په دغه تړون کې د ښې حکومتوالۍ، سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې څلور کمیټې کار کوي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د همکاریو د تړون د رسمي پیل پر مهال افغان حکومت ویلي چې دغه تړون به د افغانستان د پرمختګ لامل شي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي افغانستان او امریکا دوه ستراتیژیک ملګري دي، خو دا د امریکا اخلاقي مسؤلیت دی چې له افغانستان سره په ملګرتیا په دغه هیواد او سیمه کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د افغانستان لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري، نو پر دې اساس باندې د امریکا سره د افغانستان اړیکی خصوصا په نظامی محور کې ترخیږي. دا باید په داسې شکل وي تر څو په افغانستان کې د امریکا له ادرس نه سوله، ثبات او د جنگ خاتمه وي، نه په دې شکل چې موږ په افغانستان کې د نورو تروریستي ګروپونو د جنگ د جګړمارو د پیوړي کېدو شاهدان اوسو.
د خاغلی سعادت خبره د کابل او واشنگټن ترمنځ خو اړیکو د افغانستان پر وړاندې ځینې حساسیتونه هم راپارولی، نو ځکه امریکا باید له افغانستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې سربیره په بیلابیلو برخو کې هم کړي ژمنې په رښتینی ډول عملي کړي.
د حدیث پردیسو چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو د خبرو اترو له جزئیاتو خبرولې. خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي ویل هم امریکا په افغانستان کې ځینې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دغه کمیسیون غړي آریان یون وایي په کار ده چې افغان حکومت هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ترسره شوي ژمنې عملي کړي. له اغلی یون سره محمد حدیث پردیس خبرې کړې دي چې په ګډه اورو.
یعنی هغه تعهدات چې د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ ترسره شوي دي او کومې وعدې چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازه پلي شوي دي، اما هغومره چې د افغانستان حکومت غوښتنه ده چې مثلا دوی د زموږ د اردو پولیسو یعنی امنیتي ځواکونو د تقوی په برخه کې موږ سره پوره همکاري وکړي. ځینې موارد شته ده چې په هغې کې تر اوسه پورې امریکا خپل په هغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی. نو شوی دی
او یون صاحب ډېرو بخې ستاسو خبرې مې قطع کړې، دلیل په څه کې ګوري چې ولې تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات چې تاسو مورته اشاره وکړه هغه کومې ژمنې چې کړي په ټوله کې هغه پوره کړي نه دي او یا یوه کچه لا هم پاتې ده چې باید هغه ژمنې ترسره شي، دلیل په څه ګوري؟
امریکا تر هغه وخته پورې چې خپل په هغه پالیسۍ کې او ستراتیژۍ کې تغییر رانه ولي زه فکر کوم چې ځینې مشکلات او ستونزې به موجودې، مخصوصا دوی هغه افغانستان حکومت سره باید هغه گاونډي هیوادونه چې زمنګ د هیواد سره دوه مخه سیاست لوبي امریکا باید داغو په مقابل کې ډیر جدي ودرېږي، ځکه کله چې موږ ستراتیژیک تړون امنیتی تړون امضا کوو د امریکا سره د افغانستان حکومت نو پاغي کې ویل شي او چې هر هغه هیواد چې د افغانستان باندې عمله کوي نو امریکا به داغې په مقابل کې د افغانستان حکومت سره ودرېږي. مګر بدبختانه تاسو ګورئ نن پاکستان په افغانستان باندې په کونړ کې په نورو سیمو کې توغندي ولي، مګر د امریکا حکومت په دغه برخه کې چوپتیا اختیار کړې ده. نو زه فکر کوم چې دا باید خپل په ژمنو کې صادق شي، امریکا حکومت دوی باید خپل سیاست او خپل ستراتیژي باید تغییر کړي، او په افغانستان کې غواړي چې امن راشي، افغانستان کې غواړي چې سوله راشي، نو باید خپل سیاست صداقت سره د افغانستان حکومت سره ولوبیم. دا اوس زمونږ
یو څه بخي ډیرو بخي ورسته پختنه می دا کوله چې تاسو ویلې چې کمیشنې چې د امریکا متحده ایالاتو کړې دي، یعنی تر ډیره پوری مې اشاره مرتو کړ چې عملی شوی نه دي، خو هغه شمنې چې افغان حکومت کړې چې د خي حکومت والی اصلاحات په برخه کې په امنیتی او دفاعي سکتورونو کې اصلاحات او د تورته نور موضوعات، افغان حکومت څومره تر اوسه پوری هغه شوی شمنې تر سره کړې دي په دې برخه کې څومره بریالي
اوسه؟ افغان حکومت دوه استونز لري. یو خدا چې باید دوی خپل مصلحتونه په نظر کې نور نه نیسي، باید دوی دا چوکۍ د اشخاصو لپاره جوړ نه کړي او نو وایي چې دغه توپک سالار یا جنگ سالار خپکیږي، باید دغه پوسټ ته جوړ کړم. دغه هغه ژمنې چې د امریکای حکومت سره کړې چې مثلا اهل کسان براولي په پوسټونو کې فساد باندې منځوري او ځینې نور مسائل دي چې باید حکومت د افغانستان په صداقت سره ودرېږي او نور باید مصلحتونه ډډې ته کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون وچې حدیث پردیس ورسره مرکه کوله.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکي اونۍ اعلان شي. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زید یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه تذکیرو د ویش لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د وګړو د ثبت او احوال د قانون په اړه به د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د دواړو جرګو ګډ کمیسیون ډېر ژر پریکړه وکړي. نور هادي د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د برېښنایي تذکرو اداره وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د خلکو سوکالن انتظار پای ته ورسیږي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد سي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر به له کابله پیل او ډېر ژر به ولایتونو ته هم وغځیږي.
موږ انشاءالله راتلونکې اونۍ کې خپلو هیوادوالو ته دقیق تاریخ د دغې پروسې انشاءالله موږ ورته اعلاموو او په نږدې راتلونکي کې به دغه ملي پروسه مال خیر پایل شي. له تخنیکی او فنی لحاظ زمونږ اداره کاملا د دغه ملي پروسې پایل ته چمتو ده او موږ خپل کار له کابل نه پیلو.
خغل احمد زوی له تخنیکی پلوه اوس مهال په کابل کې ټول مرکزونه د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د وګړو د احوال د سب د ادارې رئیس همایون محتاط وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ورته ویلي چې په نږدې ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو وي. د خغلی محتاط په خبره ولسمشر غنی ورته ویلي غواړي ژر خپله برېښنایي تذکره واخلي. په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه غسلي چې ویل کېږي دغه ملي بهیر له تیرو دوو کلونو راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. د وګړو د احوال د سب د قانون د طرحې په شپږمه ماده کې چې په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړونو د سب په اړه ده، د اسلام او افغان د کلمو تر څنګ د ملیت ذکر هم شوی چې د ولسي جرګې حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. د وګړو د احوال د سب په اړه د ولسمشر غني دغه تقنیني فرمان د افغانستان د مشران جرګې لخوا تایید خو د ولسي جرګې لخوا رد شو. اوس د دغه تقنیني فرمان په اړه د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې په دې اړه به ډېر ژر خپله پرېکړه اعلان کړي. د ولسی جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان په دې اړه وایي دوی زه هیله لرم چې د همدې اونۍ په جریان کې دغه موضوع وروستۍ شي او د ګډ کمیسیون د بحثونو په پایله کې چې کومه نتیجه لاسته راځي هغه حکومت ته واستول شي او د ولسمشر له توشې وروسته حکومت په دې اړه عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عرفان وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې ډېر وخت ضایع شوی او دغه بهیر چې څومره ژر ممکن وي باید پیل شي. د ده په خبره د برېښنایي تذکرو په ویش سره به د شفاف انتخاباتو تر څنګ د امنیت په برخه که هم خواله راشي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکي اونۍ اعلان شي. په دې اړه مو رپورت اورید. د کابل پولیسو په تیرو 15 ورځو کې لنګدي زرو موټرو لخي خو تور فلمونه لدی کړي.
د کابل امنیه قومندان ویل دغه کمپاین نه 15 ورځې تیریږي، خو دوی توانیدلی چې په کابل ښار کې نږدې 500 عادي او د مرمۍ ضد هغه موټر چې اسناد نه درلودل راټول کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي ویل هم دغه جرګې یو شمیر غړي حکومتي چارواکي او زورواکي په بی اسناد د مرمۍ ضد او تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي، او دغه شان په ښار کې دننه یو شمیر غیر مسؤوله وسلوال هم لیدل کیږي. په دې اړه نورحال د ناجی ساپی په رپورت کې،
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غیر قانوني وسلو بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو پر ضد د پولیسو له دغه کمپاین سره مخالفت کړی، خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو ګرځولو مخه به ونیسي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین له پیل نه 15 ورځې تیریږي، خو دوی په دې موده کې توانېدلي چې له 800 څخه د ډیرو موټرو خیخو تور فلمونه پاک او دغه شان په دغه جریان کې شپارس غیر مسؤوله وسلوال کسان هم ونیسي. د نوموړي په خبره د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي له دغه کمپاین نه ملاتړ کړی، او هیله مندي چې ټول دولتي چارواکي او د ولسي جرګې غړي له دغه کمپاین نه ملاتړ وکړي.
موږ ژمنو چې د قانون په مطابق دغه پروسه پر مخ یوسو، او موږ له وکیلانو غوښتنه لرو چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو دا پروسه په بریالي توب سره مخ ته ولاړسي. دغه کمپاین به تر هغې دوام وکړي چې د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو ستونزه په کابل کې هواره سي.
د ښاغلي مجاهد په وینا په تیرو 15 ورځو کې نږدې 500 عادي او د مرمۍ ضد هغه موټر چې قانوني اسناد نه لرل درول شوي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې نیول شوي وسلوال کسان او درول شوي موټر په چا پورې تړاو لري. دغه کمپاین 15 ورځې وړاندې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو پر ضد پیل شو. د دغه کمپاین له پیل وروسته د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ګډون د دغه جرګې یو شمېر غړي له یاد کمپاین سره مخالفت وکړ، او ویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د ملي شورا ځینو غړیو ته سپکاوی شوی. خو د ولسی جرګې غړي رمضان بشار دوست د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د درنو وسلو سنبال په تورو خیخو لرونکو موټرو کې په ګرځېدو سره د امنیتي ګواښونو مخه نه نیول کیږي. د نوموړي په وینا بې اسنادو او د تورو خیخو لرونکو موټرو تر ډېره تروریستي پیخو او ناامنیو ته زمینه برابر کړی ده.
ترين موټر میتولد یا ګوچیل موشد
په داسې موټرو کې کېدای سي یو وکیل، وزیر، او یا هم کېدای سي یو غل یا قاچاقبر وي. تاسې شاهدان یاستئ چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو پخواني مرستیال ولسي جرګې کې ویلي وو چې یو شمېر وکیلان د مخدره موادو په خاشه کې لاس لري.
د ښاغلي بشر دوست په وینا د کورنیو چارو وزارت د کمپاین له پیل سره سره بیا هم د ملي شورا یو شمېر غړي دولتي چارواکي او جهادي مشران له بې اسنادو او تورو خیخو لرونکو موټرو سره ګرځي، خو د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي له استثنا پرته د تورو خیخو لرونکو موټرو فلمونه پاکیږي، او دغه شان بې اسناده موټر او بې جوازه وسلې به هم راټولې شي.
په کابل ښار کې د تورو خیخو لرونکو او بې اسناده موټرو پر ضد د کمپاین تازه حال مو اوري. د افغانستان د پولیو ملي پروګرام وایي هیله ده چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وړمه ورځ افریقایي هیواد ګابون له پولیو ناروغۍ د خلاص هیواد په توګه اعلان کړ. د ماشومانو ګوزان یعنی پولیو لاعلاج ناروغي ده چې په نتیجه کې د ماشوم پښې فلجیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د پولیو د ملي پروګرام چارواکي هیله مندي چې افغانستان به له دریو نیولې تر 15 کلونو پورې موده کې د پولیو له ناروغۍ پاک هیواد وي. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو 12 پیښې تایید شوي چې 15 په کندهار، 3 په ننګرهار، 2 په هلمند، 1 په زابل او 1 په کندز کې لیدل شوي. د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان لمخه پر روان 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو د وایروس د دوران مخنیول کیږي.
امیدم دا دی چې ان شاء الله د 2013 کال د جولای تر میاشتې پورې به زمونږ داخلي گردش د وایروس بند شي. په دې معنی چې د دې تاریخ نو وروسته به د پولیو پیښه ناراضي منځ ته ناراضي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د شنبه په ورځ وویل د مرکزی افریقا په هیواد ګابون کې له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مشکوکو یا تایید شویو مواردو راپور نه دی ورکړل شوی، نو ځکه د مرکزی افریقا د هیواد له پولیو ناروغۍ پاک اعلانوي. خو WHO له دې سره سره په ګابون کې پر دې ناروغۍ د څارنې لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د ګابون د روغتیا وزیر وویل چې د دې ناروغي پر ضد د حکومت احتیاطي اقدامات به دوام وکړي او له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو واکسین ته دوام ورکړي. دا ناروغي تقریبا په ټوله نړۍ کې له منځه وړل شوې، خو یوازې په دوه هیوادونو افغانستان او پاکستان کې لا هم د ماشومانو ژوند ته ګواښ کوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین مشر ښاغلی احمدزای وایي د هیله لري چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ په بشپړ ډول پاک هیواد اعلان شي.
تقریبا د دریو تر پنځو کالو بعد موږ خپلو کمپاینونو ته ادامه ورکوو او درې کال وروسته به افغانستان په مکمله توګه باندې د پولیو فیلان، ځکه د دې لپاره چې یو ملک د پولیو نه پاک اعلان شي باید لږ تر لږه د درې کالو پورې هیڅ د پولیو پیښه پکې نه ثبت شوي.
په پلازمینه کابل او جنوبی، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو او د افغانستان په نورو هغو سیمو کې چې د پولیو ناروغۍ د سرایت له خطر سره مخامخ دي، د واکسیناسیون پنځه ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د پنځشنبه تر ورځې دوام کوي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شپږ میلیونه پنځه کلنو او له هغه کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان په 1988 کال کې اعلان وکړ چې پولیو د نړۍ په کچه په سلو کې نهه نوي له منځه تللې، په داسې حال کې چې له هغه مخکې په 115 هیوادونو کې د دې لاعلاجه ناروغۍ د 350,000 مواردو راپور ورکړل شوی و.
د احمد تکل راپور مو اوریده. له آزاد رسنیو نه د ملاتړ بنسټ یعنی نه وایي دا وخت د زیات شمیر افغان چارواکو لخوا له خبریالانو سره چلن نه یوازې چې مسلکي نه دی بلکې غیر انساني شوی دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ویل یوازې روانه میاشت د حکومتي چارواکو لخوا 15 داسې غیر قانوني موارد رامنځته شوي چې په ترڅ کې د خبریالانو ازادي سلب شوې ده. یوسف صدران د موضوع په اړه راپور لري.
لازاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نیوای پر روانه میاشت کې د حکومتي ادارو لخوا د خبریالانو د ازادۍ سلبولو شاوخوا 15 موارد رامنځته شوي دي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د وضعیت ارزولو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل یو شمېر حکومتي ادارې نه یوازې دا چې له خبریالانو سره مسلکي چلند نه کوي بلکې غیر انساني رویه ورسره کوي.
مسله ای است که نه تنها که برخورد مسلکی نیست،
دی وایي مسله دا ده چې چلن نه یوازې مسلکي نه دی بلکې غیر انساني دی. کله چې تاسو د خبریال نه د هغه ازادي اخلي دا له انساني چوکاټ نه بهر کار دی او داسې چې د وسلو په واسطه وګوښل شي ازادي یې سلب شي هغه هم دغه چا لخوا چې په حکومت کې دنده لري. دغه بنسټ وایي په دې وروستیو کې د ځینو خبریالانو ازادي په ساعتونو ساعتونو سلب شوي، د امنیت په ریاستونو او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کوټو کې اچول شوي او یا هم ورته د کار پر مهال سپکې سپورې ویل شوي دي. معصومه بهار او امید دولت ځای هغه خبریالان دي چې د رسنیو له کارکوونکو سره د چارواکو له تاوتریخوالي ترخې خاطرې لري. د خورشید خصوصي تلویزیون خبریال امید دولت ځای وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرستی تېره ورځ په داس حال کې چې د دې یو راپور د انډول ساتنې په هدف د مرکې لپاره ورغلی و دوه ساعته بندې کړ او ورته یې وویل چې د فساد اړوند دا راپور خپور نه کړي.
تقریبا دوه ساعته دوسره وو نو هم وی وخلو هم وی ټکولو هم په سلای تهدید کړلو نو دوه ساعته بندیان هم وو. بالاخره پس له دوه ساعتو منګه خوشی کړلو.
نه وایي حکومت باید له نوموړي خبریال سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غیر قانوني چلند په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سرپرستی وسیمې بادغیسه او نورو هغو چارواکو دندې وځنډوي چې د منطق پر ځای د خبریالانو د بیان ازادي سلبوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر ضد پراخ اعتراضونه پلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د بیت المقدس په حقوقي موقف کې د بدلون پر ضد جوړ شوی پریکړه لیک ته رای ورکړي. نور حال یې د احمد تکل په راپور کې و.
فتح غورځنګ له فلسطینیانو غوښتنه کړې چې بیت المقدس ته د متحدو ایالاتو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر ضد پراخې مظاهرې وکړي. د فلسطینی ادارې د رئیس محمود عباس په مشرۍ د ډلې پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې د پریکړې په وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مرستیال د سفر پر ضد باید پراخ اعتراضونه وشي. ټاکل شوی چې پنس د دسمبر په شلمه یعنی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته سفر وکړي. هغه په داسې حال کې بیت المقدس ته روان دی چې په منځني ختیځ کې حالات خورا زیات کړکیچن شوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د امریکا د ولسمشر د پریکړې د رد په خاطر د یو پریکړه لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. په دې پریکړه لیک کې به دا طرحه تصویب ته وړاندې شي چې د بیت المقدس په موقف کې بدلون هیڅ راز حقوقي اعتبار نه لري او باید رد شي. دا طرحه مصر وړاندې کړې او ډیپلوماتان وایي چې ښایي په امنیت شورا کې په دې اړه سبا رای واخیستل شي. فرانس پرس خبری آژانس چې د پریکړه لیک یوه نسخه یې ترلاسه کړې راپور ورکوي چې په مسوده کې پرته له دې چې د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې یادونه وشي، ویل شوی چې د بیت المقدس په حقوقي موقف کې بدلون خوشینونکې خبره ده او ټینګار شوی چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي. په مسوده کې همدارز ویل شوی هر راز پریکړې او اقدامات چې د بیت المقدس خصوصیت، موقف او دیموګرافیک جوړښت بدل کړي حقوقي اعتبار نه لري او باطل دی او باید فسخ شي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې متحد ایالات به په امنیت شورا کې د دې پریکړې لیک په وړاندې د ویټو له رایې کار واخلي، خو اټکل کیږي چې که د شورا ټول 14 غړي نه وي نو لږ تر لږه اکثریت غړي به په پلوي رایې ورکړي.
وخت 3 بجې او 13 دقیقې شوې. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د کندهار امنی قومندان وایي د ښار په 15 نه کې د بهرنیو ځواکونو د موټر پر یو کتار په نننۍ ځانوژونکو حمله کې یو ښځه وژل شوې او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د هلمند چارواکي انتای دیوی چې د لخکرګه په اتمی حوزې د وسلوالو طالبانو د پراخ برید په نتیجه کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا د هلمند امنیه قومندان ملپاسوال عبدالغفار بیا ویلي چې په دغه برید او نښتو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د مسؤلینو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 6 میلیون ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د ننګرهار په دره نور کې د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلابو دوه پروژې پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځانوژونکې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه وتنه وژل شوی او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د دسمبر په 10 یعنې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته لاړ شي. او امریکای، جاپانی او روسی درې فضانوردان نن د قزاقستان له فضایي سټیشن څخه فضا ته روان شول. دا د خبرونو سرلیکونه که غواړی دا او ځینې نور خبرونو تفصیل ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله په نړیوال جام لوبو کې د ګډون په هدف نن نیوزیلند ته روانه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلنو لوبډله دغه سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د کرکټ نړیوال جام په لوبو کې لومړۍ سیالۍ د راتلونکي جنوري په 13 له پاکستان، دوهمه لوبه د جنوري په 18 نیټه له سریلانکا او دغه راز درېمه لوبه د جنوري په 20 نیټه له آیرلند سره لري. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د هند نړیوالو سیالیو په 15 پړاو کې دوهم مقام خپل کړ. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ویل چې په دغو سیالیو کې د تکواندو د لویانو او ځوانانو لوبډلې ترڅنګ د تکواندو د هوایي ځواک لوبډلې هم ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وایي چې د هیواد د تکواندو 14 کسیزې لوبډلې 2 د سرو زرو او 4 د سپینو زرو مډالونه واخیستل. دغه سیالۍ د هندوستان په کوربتو پیل شوې وې. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له دیپورتیو سره لوبیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:45 د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ سټډیوم کې ترسره کیږي. دغه راز د نړۍ د فوټبال د کلبونو جام په پایلوبه کې تیر شپه ریال مادرید خطر پر وړاندې ګرمیو ته ماتي ورکړه.
له مرزی احمد زیمو ورزشی خبرونه واوریدل. درنو دوستانو دا نیم ساعته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. که وخت لرې ازادي راډیو اوري نو راتلونکي دوه اونیزې خبرونه مو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. له موږ سره پاتې شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت د روغتون یو کارګر محمد علي وای د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل وهلې ټکولې او لدندې منفک کړې ده. دی وای په ډېرو اړوندو دفترونو ګرځېدلې خو عرض چا نه دی اخیستی او د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وای چې محمد علي دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې په اړه یې غور وشي او هلته لارې وموندل شي. لومړی به د محمد علي او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
نوم مې محمد علي ولد محمد ناب علي.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
زه د لوګر اوسېدونکی یم. پلان په کابل کې اوسېږم.
ستونزه دې وایا؟
د زه منفکړې هم بدون لکودام دلیل.
چا منفکړې؟
رئیس شفانه.
وروره دا پیښه لږه تشریح کړه چې څه وخت رامنځته شو او ستا قصور څه و چې داسې چلند درسره وشو؟
سهار وختي وه زه په خپل کار باندې بوخت وم چې یو کارګر راغله ویله رئیس صاحب دې په کار لري. کته راغلم رئیس صاحب ویله سلام علیکم زه دې په کار وم. دی بدون له چې ما نه پوښتنه چې چېرته یې په څپېړې ووهلم.
د چې ته ووهلې تا ورته څه وویل؟
ما ورته ویل رئیس صاحب څه مشکل ده ته خواق نه لري چې ما ووهې. حال پوښتنه وکړي زه څه دام څه مکول دی بیا کانځام شروع کړ نور داسې غوښتل چې ما ووهې. دی نشه و په خپل حالت کې نه و زه وډار شم چې نور کوم کار ونه کړي ما سره زه وډار شم.
ته په روغتون کې څه کار کوې؟
زه لفټ کار یم د کارګر په باس کې.
یعنی ته د لفټ دپاره موظف یې چې لفټ ښکته او پورته کړې او کومه بله دنده هم لرې؟
ښکته پورته کوم جوړه وخته ما په غاړه ده.
ښه، تا کومو دفترونو ته عریضه کړې ده؟
دا خو یو دوه میاشتې مخکې ده خو ډېر زیاده ورغلم میاشتې ما کار نه کېږي. هلته خو ما منطقي چې لاړو هغوی بېرته مکتوب راکړ چې ته نه توسیه لرې نه اختاریه لرې تلاړ شه خپل وظیفې ته. بېرته بیا چې دلته شافخانې ته راغلم دا ته ما اجازه را نکړه چې زه شافخانې ته نه راشم. ما
ولې اجازه در نکړه؟
اوس همدا زم نه پوهیم چې ولې څه مشکل لري ما سره.
څو کاله کېږي چې په دې روغتون کې کار کوي او رسمي که اجیرې؟
زه خو درې کاله کېږي چې هلته یم. دوه کاله مې چینایانو سره کار کړی دی. یو کال داسې رسمي شافخانه کې دولت شوی یم.
ته څه فکر کوې تا سره دا پېښه ولې وشوه؟
وزم دا زه پښتنه لرم چې ولې دا داسې کار ما سره وکړ. زه خو د درې کاله کېږي هېڅ چا سره مشکل نه لرم. د ټولو خلک نه پښتنه وکړي چې زه چا سره مشکل نه لرم. زه هېڅ کوم وخت مې داسې برخورد نه وکړي چا سره. و هلته موسه هغوی داسې فیصله کوي چې ما تبدیل کړو. زه دلته لفکار په حساب یم. بل چا ما ولېږي بیا هلته زه نو کارګر په حساب ځم خو دلته زه لفکار وم.
اوس وزګار یې؟
دوه میاشتې ولس ورځې کېږي. اقتصادي وضعیت خو ضعیف نه. همدې خاطر مونږ کوم کوشش کوو چې کار بار نشته بېرته همدلته لاړ شو خپل وظیفې ته.
اوس ستا مشکل له چا سره حلېږي چې مونږ ورسره په تماس کې شو؟
دا باید خپل وزیر سره وغږېږي نو.
ښه، ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
په دې ورځ یعنی د قوس په 15مه د عامې روغتیا وزارت فیروز الدین فیروز یو ولایت ته په سفر تللی و او ستونزه مو د هغه له ویاند محمد اسماعیل کاوسی سره شریکه کړه. جناب کاوسی، د محمد علی په نامه د کابل د جمهوریت روغتون یو کارګر چې د ده په خبره د لفټ په برخه کې کار کاوه، دوه میاشتې مخکې د روغتون رئیس پرته له دلیله وهلی ټکولی و، اوس اجازه نه ورکوي چې حتی روغتون ته هم داخل شي. دی وایي د وزارت اړوندو ادارو ته یې ډېرې عریضې وکړې خو ستونزه په ځای پاتې ده. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
گفتنی ما برای متن ما یا همکار ما که فعلا میگن منفق شدیم ای است که دیگه بابا ما برای اولین بار شنیدم و میشنوم، ما نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، اما بر حل مشکلشان میتونن در دفتر ما مراجعه بکنن، در دفتر روابط عامه وزارت ستما بین ما میبینیم مشکلشان و از رئیس شفاخانه جمهوریت هم پرسان میکنیم که گپ چطور است.
دغه همکار او هیوادوال ته زموږ وینا داده چې زه د خبره نه تاییدوم او نه یې ردوم، خو د ستونزې د حل لپاره دغه کس کولی شي چې د وزارت د عامه اړیکو دفتر ته راشي، د ستونزه به له نږدې واورو او د جمهوریت د روغتون له رئیس نه به هم پوښتنه وکړو چې دغه پیښه څنګه ده. د جمهوریت د روغتون رئیس مشر سړی او نرم خوی لري او فکر نه کیږي چې داسې کار به شوی وي، خو بیا هم که دغه ستونزه پیښه شوې وي او له دغه هیوادوال سره ظلم شوی وي و به څیړو. موږ مو په خدمت کې یو،
همکاري میکنیم و در خدمت شو.
سربیره پر دې ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د کابل د جمهوریت د روغتون د رئیس نظر ولري، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې نظر یې واخلو.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د جمهوریت روغتون یو رسمي کارګر ادعا کړې چې د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل وهلې ټکولی او دوه میاشتې کېږي چې حتی د روغتون په دروازه کې هم نه پرېږدي. دی وایي ډېرو دفترونو ته عریضې وکړې خو ستونزه حل نه شوه، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې دی دې ورشي چې په ستونزه یې غور وشي او د حل لاره چاره ورته ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشي په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام وغورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت الله جان په نامه باندې چې د خپل پلار نوم نه څه ښودلی، دا وړ مې ورځ را چې موږ پیدا کړی دی، که د هر مومن مسلمان یې دی د لسو کالو په عمر باندې دی نوکې د دماغې ستونزه لري، که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی، ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وکړ. دغه شمېرې باندې 0 50 53 3 4 هغه محمد یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
د غزاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د هرات ولس کاله کېږي چې مانا یو عجزه د غزه ولسوالۍ ته راغلې ده، هغه غواړي چې خپل قریبان هر څوک چې زما ږغ اوري کولی شي چې مانا خپل ته د عزت راشي. په هرات کې کور دی، مانا هر قریب هر دوست چې زما ږغ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده نه دی. د غزدا نمبر 0 2 9 9 5 3 بیا ته وایم 0 2 2 9 5 2 3. وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 9 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 9 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس په هم تاسو غو پیغامونه را وخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم زه عبدالحنان مؤمن یم له کندهار زما یو دوستي ده جاوید په نوم نو که څوک چې دپاره معلومات لري یا زما خپل زما اواز اوري نو تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي چې دی ورسوي د خپله کوره څخه بیا هم نهلی په دا نمبر څه ماسي تر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
السلام علیکم زه عبدالباری ام ما ورور سوي دي د تاسو پنځه میاشتې کېږي چې ما درک سوي دي که هر چا پیدا کوي په دې غاړې کې به دې راشماره جاري کړه سره ونیسي صفر اووه سوه څلور څلوېښت صفر صفر پنځه نه اووه څلور نوم یې حبیب رحمان دی. السلام زکریا عبدالسلام مظلومی از زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال د دمنا مرزا په نامه باندې شل کاله کېږي چې له کوره نادره کتره ایتم د دمنا مرزا شته د نایک د کلي اوسېدونکی د نایک د منطقې ده د حبیبالله د کلي اوسېدونکی ده. سوکار مسلمان ورور ته د دمنا مرزا په حکله معلومات دي لطفا دغه شمېرې ته زنګ ووهئ چې زه اوس درته تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه سلام.
السلام علیکم زه محمد الیاس سفرا ولایت د فرانکو په صدې د وری د کتاب سر په تماس کې ما محمد دا و کال کې چې ورک شو لري نو څلويش کال عمر لري که هر ورځې کې دا معلومات وی او سره یې یا ګرا کور ولري په دا غشمیرې دې ما ته ځنګ وي چې پر و پر دې څلور دې د لاس کې دې شو سلام.
زه کندهار ولایت شوم مولای سلام خبرې کوم ما د محمد دی ورکتی کچېری درک معلوم څه دی باندې په تاسو مار زنګ راو دی نه کمیر زه دې نه مې کریم لاري دا د خیر و په تاسو مار زنګ راتوې.
السلام علیکم زه د نور اسلام ولایت څخه ګډوډ خبرې کوم زما یو بچی دی هغه د مانو ورک شوی دی دا ډیر وخت کېږي اردو نه دی ته اس په کناډه کې یو کوچاته معلوماتي ماته د پدېش میراثن غوخي سپور و سپور یو د شپږ دیش و د شیاو. السلام
بلې السلام علیکم زه یو مطلع د منځ ته ټلیفون پر لیک مزنایو محمد د مزمنان خپل پن احمدي چې دا 15 پښ کال کې د کور څخه وتره دي اس درکه زموږ څخه نه څه ار څه څخه درکه په دغه نمبر دی زنګو یې سپارالیا وشته سپاسو یارلس. والسلام
زه رحمن شاه نمیزم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتی د سیمې اوسېدونکی زما یو ورور دی اختر محمد نمیزي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی اصابي تکلیف لري د کندهار په ولایت کې. هر مسلمان ورور ته که چیرې چیرې معلومات وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه یوولس اووه سوه اته اتیا شپږ سوه اویا بیا صفر اووه سوه یوولس اووه سوه اته اتیا شپږ سوه اویا. السلام علیکم.
سلام علیکم زما نوم کیم دی و ازادي رادیو ته می زنګ وهلی دی زموږ یو د اکا زوی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا تقریبا واته کال کېږي چې موږ د شماره لرو نه د زموږ شماره لري کچیر دا زما زغ واوري نو دا زما شماره ونیسي زه په ایران کې یم نو دا به ماته زنګ وي دا موږ د شماره گیر کو صفر دوا ورنه بیا صفر یو اته دوا پنځه یو و نه یو ری بیا وایم صفر دوا ورنه صفر یو اته دوا پنځه یو و نه حتمان که دغه زما غږ واورېدی نو حتمان دې په دغه شمارې ماته زنګ ووي. غلام نمیزي د کندهار ولایت کې کور دی دا واته کاله کېږي موږ درک نه سره لرو زه هم کیم یم د ګل آغا ورور حتمان دې دی ماته زنګ ووي د خدای په امان.
زه بلال ترخیل ما سره کابل نه مې اړیکه نیولی ده زما د ماما زوی ده په نامه د جاوید دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خواته کابل او د ننګرهار لویه لار نو نه پوهېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خواته لغمان خواته بیا نادرکه شو ټلیفون مونږ پسې کوو ټلیفون یې خاموش شو که آیا رئی زمونږ غږ اوري او دده یا عزیزان یا ملګري نو لطفا مې په مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي 3 5 3 1 8 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
محمد سراجی د ګومل لول فالیس زادی راډو ته تماس کیما د موزو د منطقي یو نفر و چې غادي ایران په لار باندې اصلي و دوبی ته تو ایران په لار ورکسوې د وسه معلومات نه کیږي کثیر شته معلومات وي نو د ازادي لار د مست معلومات راکې چې هغه ټلیفون شمیره ده صفر اویا در دیرس شپاړس اویا نو ډیره مننه بګنی کچیر د معلومات راکې و سلام
علیکم زمانو تھا جسمان دے والا کے رضا ماما غزنی والا ہے دگلان ول سالی در سنے کچھ دو کھیم سما یوروپ نام دی تھا در رسول دا اسکا لکی چلا کو نا تارا کتے ہس حال او وحال معلوم ہر مسلم ہرو سات یغام او دی ایا دے صحفل او دی مہربانی او دی اسلامی ہم دا دی لما خدمت فدغ نبر زما سرا تماس ونی چی سپر وسوا ونیوی دریا سوا دوایا وسوا شپوکیس شمارا یو زل بیا تکرارو سپر و ن و دریا و و و دریا شپاز ادادا
بلی السلام علیکم ز رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی نه تاسو سره پاړی کیم زما یو وخت ورک دی د دستار په نامه دی د عبد العزيز زوی اصلي مرد باغرانی په باغران کې د خوږی شپږ کاله کې چې د خپل کور ته خانه دره کړی د په حق له چار څوک معلومات لري یا د زما ځغ اوري مستدی په دا شمیره باندې ځان ګوري زموږ د سیو نمبر دی 02 02 05 25 25 بیا سپر په پای کې دا زموږ د سیو نمبر دی هر څوک د په حق له معلومات لري یا د علم راغوري مرستې په دا غش مې راباني معلومات راکې یو لکه باندې جایزه ورکول کیږي.
السلام علیکم انا د دې راځي ټول کار کوونکو او دونکو ته سلامونه وایم. زه د علم ولایت نوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې د زما یو خوري دی تاسو لا جام میز دا دې بیا کیږي چې د کور څه وتلې دي یار مسلمان هو کله دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي سفر و سفر تلور دنیوی آتش پیتا شپل شپیتا ار رو ارتا کپا دی آرم علماتی لک اخوانی جایزا ورکول چیزی و سلام
بله السلام علیکم زا محمد داود خکمز د خوست ولایت د تنه ولسوالی تخطا سر اپ تمارا زمونگ د تنه ولسوالی یو اندوالم دای تقریبا دیر شکلو پا عمر که دای تقریبا یو میاشت کې چې هغه د درک شوې ده د مړو د ژوندې هیڅ معلومات نه کیږي کار چا دغه ځوان لیدلای وي په دې سمره دا زموږ سره تماس ونی سي سه پر وسوا تدویش کې ته شل نویل نه شیرا یو ځل بیا تکراروم سه پر وسوا تدویش کې ته شل نویل نه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چلور دری شپک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دو و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامون اپریک دی سفر سفر چلور دو سفر دو دو یاو یاو دو چلور یاو یاو پینزه
بلی السلام علیکم زرگی خوشحالی اما دادم سوری دنگریان این سستاس رو پتر ماس که اما من دا کازوی دی با وجن نمیجی دا زوجین رور دی دا اشپاد میاش کیجی دا کورتون دا رکسوی دی تقریبا دا او کالو دی از مسلمان رور چی پیجنی ایلدلی دی پا داش میرا چی زنگوی چی پرو ساما وجیش پندویش وش پیتر و سلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی درابات کلی وسیدون کیمه زما یو دواز زال زما یو روري واخشه دا دوا کال و درې مش تقریبا کیج نه دراکه د ورور نوم ګل احمد د بابا غو سویری او واخشه مشیده سردار محمد نیمه د سرواره کاز دی دی نو دوی ک زما جغاوري په زندان کې یم د یو هرنی وادو تطلیلی یا هر دایی چیه پا هر اسمه که سزماش آقا وریا دادی چیز معلومات لیره تو رزمه که خلادا واندی و لیودوان از بنده را ایدستیوی ده و دا خبر کرده که دا دوامه دا دا کسان لیره تبی چیز که زنده کبیل بوله ده لیکه چیر یا بنده را نسوه یا بنده زماش آقا وری دوی که دا خبر کرده
عزیز هلمند د ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسیدونکی د پلار نوم یې ګلنور دی زما ورور دا درې کاله کېږي چې ورک دی اصلي نوم یې که عبدالحد دی مشهور په کلنیار دی ګلنور زوی دی که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده زموږ سره تماس ونیسي چا راته ویلي دي چې د سپین بولدک کې په عسکرو کې ولاړ دی
د په مې د کابل خار کې چې هر څه ته سره معلومات په دې باندې راځي څه په اړه ته د ریس یا زلاس السلام
السلام علیکم زه شراسان نو ګرځې د پښتیا ولایت سره غږیږم زما زړه اتان لاندې میږي زه به ګوان دا د یو کال کې چې هر څه ته معلومات ما ته د پدغه شمېره اړیکه ونې چې څه شپاگ پینزه اتا دوان شپاگ یو پینزه دری خدای دیو که چرزاده را دو دما دا بیغام نشد که او که هر بسلمان بردک پا دی معلومات چی چه هر جایی کنه ما تا دی پا دو غشمیره بانیاری که اونی چی او خدای دیو که چی پایده شی کسان دا طبیعتون مجازون ایلی را گرد ورد کردی نه دی مرگ معلومات کیگی نه دی زون معلومات کیگی فکرت و سلام
سلام علیکم ازادی رادیو زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم زما یو ورور دی د جی په نامه مشهور دی اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي د یو ورور نوم یې محمد ساری د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک حاجي ساک ارسلوک معلومات لري موږ ته د په دې شمېره زنګ ووهي په بګران کې بندي وو یو سړی رالی خو بیا او از اورا کسو مسته دی پا دیش مرا زنگوی سیپر او سیپر اتا یو دو سیزه سیپر نه دری یو آرد تلیفون شوارا بیاتی کارو سیپر او سیپر اتا یو دو سیزه سیپر نه دری السلام علیکم
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی
زه به ودین دغه خبره کوم کله زما د ورور په حق ار ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما یله ده چې ماته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کل آر د کنګلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي. تقریبا د حیو نیم کال کېږي چې په کوره څخه ندراسه دی. نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی ما اواز اوري یا دی ارځایي یا په یو کوڅه کې یا بل ځای یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره ما ته ته دغه شمېره زنګ ووهي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 و 0 5 2 2